د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سېشنبه ده، د وریه حمل دیرشمه د اپریل نونسمه، د روژې مبارکې میاشتې اتلسمه. د ازادي راډیو د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې نن څو چاودنو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په څو چاودنو کې شپږ زده کوونکي وژل سوي او یولس نور کسان ټپیان سوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل د اتلسمې حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي.
موږ شپږ بې ګناه زده کوونکي شهیدان او یولس زخمیان کړي دي. پېښې په اړه پلټنې روانې دي.
بل خو د روغتیا وزارت وایي د دوی اړوند روغتونونو ته شل ټپیان وروړل سوي دي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل سوي او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړ. د پاکستان جټ الوتکو د شنبې سهار وختي دغه حملې کړې وې. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازی وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي، خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا چیټي کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې. دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په هغه صوتي پیغام کې چې نن یې ازادي راډیو ته لیږلی ویلي،
سوداګر او پانګوال کولی شي پرته له تجملي توکو په ټوله کې د خپلې سوداګرۍ د ودې او غښتلتیا لپاره بهر ته د بانکي سیستم له لارې خپلې لیږدونې یا ټی ټی ترسره کړي.
خلک شکایت لري که څه هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی، خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوې کابینه نن سېشنبه د ځانګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه. نوې کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیره اونۍ شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. او د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړي دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده، ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه هم خبرو. ګڼو سازمانونو او شخصیتونو کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه عکس العملونه ښوولي.
نوې جبهې او نوې ډلې هم راغلي شوې. طالبانو په مقابل کې هم پوځي، هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
طالبان وایي د هغې ادعا څېړنې کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي. په بل راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرو کې له طالبانو غوښته چې ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
دواړو لورو ژمنه وکړه چې چا ته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې څلور دقیقې او شل ثانیې دی. ورزو کابل ته په کابل کې نن څو چاودنو ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. پېښه د کابل په هغه سیمه کې سوي چې تر ډېره شیعه وګړي پکې میشتي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د چاودنو حملو او نورو پېښو راپورونه ورکول سوي دي. د نن ورځې په چاودنو کې د مرګ ژوبلې ضد او نقیض ارقام ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي، تفصیل راکوي.
په کابل کې نن سهار لس نیمې بجې د کابل لویدیځ سیمه د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند عبدالرحیم شهید لیسې مخې ته دوه درې چاودنې شوې. په دغه چاودنو کې د افغانستان د د د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او همدارس د کابل امنی قومندانۍ هغه لومړنی معلومات چې له رسنیو سره شریک کړي په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي، تر اوسه په دغو چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. وژل شوي کسان ټول د عبدالرحیم شهید د لیسې زده کوونکي دي چې د مکتب نه یا د ښوونځي نه د وتلو په حال کې و. له بلې خوا که څه هم دغه شمیري تر اوسه پورې پرمختګ پکې، البته د امنیتي ادارو له قوله چې پرمختګ پکې تر اوسه پورې نه دی راڅرګند شوی، او دوی وایي چې دا لومړني معلومات دي. خو له بل اړخه بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ښاغلی عجیر وویل چې پنځه تنه مړي د دولتي روغتونونو ته وړل شوي او شل کسه نور هم ټپیان دي. که څه هم دی وروستي وایي چې دی وروستي ارقام نه دي او دغه ارقام د بدلیدو په حال کې دي. دغه پېښې چې نن په کابل کې وشوي، دغه د نن په افغانستان کې او همداراز د افغانستان بهر هم غبرګونونه له ځان سره درلودل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې دا برید یو جنګي جنایت دی او دغه ډول بریدونه کولی شي د افغانستان هغه راتلونکی نسل چې د ښوونې لپاره دوی امیدونه لري هغه امیدونه یې خاورو سره هغه کړي. د همدې د ترڅنګ عبدالله عبدالله د تیر حکومت د مصالحه علي شورا مشر هم دغه برید دغه بریدونه غندلي دي او ویلي چې دا د سولې دښمنانو کار دی. له دې ورهاخوا بیا د ماشومانو د ژغورنې سازمان استازي په افغانستان کې په یو ټویټ کې دغه برید غندلی دی، ویلي دي چې دغه موږ په افغانستان کې د ماشومانو د لوست لپاره کار کوو، موږ دغه برخه غوښتونکي یو چې باید دغه برخه پر مخ لاړه شي.
بله، ډیره مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه تفصیل راکوي. د کابل په لویدیځ کې د نن ورځې د حملې په اړه احمد تکل د پخواني حکومت د وسلولو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د ده په اند دا حمله به کومې ډلې کړې وي.
تاسو ته جوته ده چې د شیعه وروڼو په مقابل کې د حملات مخکې هم داعش کړی وو، او زه هم اوس په یقین سره ویلی شم دا حملات د داعش دي او اتمن مسؤلیت یې په غاړه اخلي.
کله چې د جمهوریت واکمنی وه، پخواني ولسمشر او امنیتي چارواکو په افغانستان کې لشلو د زیاتو تروریستي ډلو د فعالیت خبره کوله چې البته هغه مهال طالبان هم پکې شمارو. د طالبانو د واکمنۍ اصلي دښمن داعش ډله ده که په دغه نورو څه باندې شلو ډلو کې نورې ډلې شته؟
هغه وخت کې خو صرف هماغه د شلو تروریستي ډلو چې هغه هم د طالبانو د چتر نه په استفادې سره فعالیت درلوده. ما نوی معلومات دادی چې هغه ډلې هم اوس فعال دي او هغه یو تعداد دغه ډلو اوس د داعش سره علاقمندي پیدا کړې ده او یو تعداد نورې هغه تروریستي ډلې اوس هم د طالبانو سره مشترکاً کار کوي او فعالیت لري. او د هغې ترڅنګ بعضې نور جبهات هم جوړ شوي دي چې د طالبانو مقابل کې هغه هم د طالبانو د خپلو کړنو او هغه هوډونه او تعهدات چې دوی درلودل د افغانستان د ولس سره او افغانستان د پخواني جمهوریت سره په هغې عمل ونه کړ. د هغې په بنسټ باندې نوې جبهې او نوې ډلې هم رامنځته شوي چې طالبانو په مقابل کې هم پوځي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
دوی څومره د طالبانو واکمنۍ له خطر سره مخامخ کولای شي؟
زما خپل اټکل دا دی چې پس له هغه نه چې طالبان د افغانستان په ټوله خاوره باندې واکمن شوي دي، د دوی اعمال، د دوی کردار او د دوی کړنې د ولس نه پرته، د دوی د سیاسي او پوځي مخالفینو نه پرته، حتی په داخل د طالبانو کې هم دوی مخالفین رامنځته شوي، په خاصه توګه د دوی د ټکی کچې او هغه د جګړیز پرسونل چې و پدې چې مشران په سیاسي لوبو او په نورو هغه مسایلو اخته شوي چې لکه فساد، لکه خودخواهي، لکه د چوکۍ او بستونو غوښتل، چې دا باعث د دې کېږي چې مستقیما د طالبانو په واکمنۍ باندې تاثیر گذاره اوسي.
دا اوس روانه ناامنۍ تر څه وخت پورې دوام کولای شي؟ یعنی طالبان به وکولای شي چې دغه خند لمخې لري کړي؟
طالبانو باندې ناوخته شو. طالبانو په هغه سر کې کومې وعدې چې کړې وې په هغه عمل کړی وای. زما په خند چې موږ یو سیاسي توافق ته سر رسیدلی وای د ولس په خوښه باندې مو یو حکومت رامنځته کړی وای. دلته منظور دا نه ده چې موږ هغه فاسدین او هغه استفاده جویان چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د خلکو په نوم باندې شخصي ګټې پاللې دي هغه زه نه یادوم. زه فقط دا یادوم چې د افغانستان د ټول ولس شتون او په افغانستان کې موږ پوره سالم ظرفیتونه لرو د هغې نه په ګټه اخیستو سره که موږ یو ملي اسلامي د یو حکومت لپاره د یو دولت لپاره جوړ کړی وای د دې امکان و چې موږ هم سورې ته رسیدلی وای هم سوکالۍ ته رسیدلی وای هم مو ملي او هم مو بندلي اعتبار ګټلی وای. ولې اوس دغه فرصت طالبانو نور د لاسه ورکړی دی زما په هند باندې ولس ورنه واټن اخیستی.
د پخوانی حکومت د وسلولو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولي کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو اساسوالیو امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپل پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هخوا د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقیل عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستو یو پیښو دو اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متقی صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیانو په اړوند موضوعاتو خبرې وکړي. د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبانو غوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د ویش تړون لري خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د ویش خړه په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوریت نظام پر مهال امنیتي چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړیدو پر مهال د دې بند جوړیدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 دیرشلو یا واړه تر هغریز بریدونه شوي وو. مو دا وړاندې داسې راپورونه هم خبره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولي کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. د ولسترګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان د دغو کسانو د مخنیوي وړتیا لري؟
طالبان دومره وړتیا نه لري او دومره قوت او صلاحیت هم ورسره نشته چې د افغانانو د تګ څخه ایران ته مخنیوي وکړي. او زه فکر کوم چې متاسفانه شرایط د هر ورځې په تیریدو سره افغانان دې ته اړ باسي چې خپل ملک خپل وطن او خپل خاوره پرېږدي او پردی ملکو ته مهاجر شي او پناه ویسي. او زه فکر نه کوم چې دا وړتیا نه په تخنیکي لحاظ باندې نه په سیاسي لحاظ باندې نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه هم په نظامي لحاظ باندې د طالبانو سره چې دوی د مهاجرت مخنیوي وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خاتیب زاده ویلی دوی به تر هغه چې په افغانستان کې مشروع حکومت نیوی ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلوماټ ونه منی دا څه پیغام رسوي؟
ایران لومړی ځل د چې خبره د مشروعیت کوي او هغه چې یعنی طالبان باید یو مشروع حکومت ای مشروعیت تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان نه د خلکو نه باخستل کیږي او دا په دې معنی باندې ده چې ایران اوس چمتو نه دی او دې ته لیوالتیا نه لري چې طالبانو حکومت پر رسمي اهمیت او پیژني د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا ډیریږي. سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري، دنه په افغانستان کې هم دوی نش کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. نو دا خپل هم یو ستر ګواښ سیمې لپاره دی، او طبیعي خبره ده تر هغو چې یو نظام مشروع ډول باندې ونه پیژندل سي ستونزمنه ده چې ډیپلوماتانو ته کریډینشل یا اعتبارنامه ورکړل شي او د هغوی د قانون پر اساس باندې بیا په ډیپلوماتیک مسایلو باندې وغږیږي.
د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې د طالبانو او ایران اړیکې دومره خړې پړې سوې چې وضعیت جګړې ته نږدې سوی و. اوس څه فکر کوي چې د دواړو اړیکې څنګه دي؟
سپا پاند دواړو طرفونو د ایران او طالبانو په مابین کې اړیکې سترې او ژورې درلودې. دوی کله هم د دوست په صفت او کله هم د هغه کسانو په صفت باندې چې مخالف نظریات درلوده او لیدلوری متفاوت و. و خو هیرم نشي چې په هر حالت سره موږ وغواړو نه غواړو طالبان ایران ته نږدې و، او ایران په هیڅ وجه نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکړي. سربیره پر دې چې ایران دغه کوشش کوي چې خپل ایراني پلاوه او ایران میشته افغانان هم د طالبانو سره یو ځای د یو راتلونکي نظام په حکله باندې ورسره وغږیږي او سیاسي قدرت ته یې شامل کړي. مګر اړیکې داسې ترنګل شوې دي، فکر کوم په عملي لحاظ باندې نور هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې ځای نیسي دوی به د دې باعث شي چې طالبان خپل وړتیا او کوم څه چې دوی ور باندې غږیږي، یعنی دوی ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، دا به د هرې ورځې په تیریدو سره هم واکمنی د دوی د لاسه ځي، او هغه ادعاګانې چې دوی کولې د وخت په تیریدو سره به خپل اصلي مخ ښکاره کړي، او دا به د دې باعث شي چې د دوی رابط نور هم سایګانو سره هم کړکیچن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی وه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي. د طالبانو د پاسپورت ریاست پریکړه کړې چې تر دې وروسته له 15 کلنۍ پورته افغانانو ته لس کلن پاسپورت ورکړي. دا هغه پوښتنه وه چې په دې اړه ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه غوښتي دي. د ازادي راډیو فیسبوک پر پاڼه ګڼو کسانو خپل نظریات لیکلي دي. عاجز کاکړ لیکلي، خلک د بیګا او سبا نه لري، د 10,000 افغانۍ له کومه کړي. داوود افغان لیکلي، کلونه باید اختیاري وي نه جبري، 15 کاله که 10 کاله. فرید ځاځی لیکي، 40 کلن نخلم چې په یو وار له دې وطن څخه پښې سپکې کړم. غلام نبی شاکر لیکلي، دوی یوازې پیسو ته چل جوړ کړی دی. نور زلی خان لیکلي دی چې خلکو ته باید اختیار ورکړي چې 10 کلن پاسپورت غواړي که 15 کلن. رفیع الله منګل لیکلي، یقین وکړه که 10,000 افغانۍ مې تر اوسه شمارلې هم وي نو څه به کوو، الله دې زموږ کاروبار جوړ کړي.
په بغلان ولایت کې د فوټبال لوبڅاري مقدماتي کورس پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، د فوټبال لوبڅاري دا کورس چې 15 ورځې وړاندې د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو لپاره جوړ شوی و نن پای ته ورسیده. په دې کورس کې له بغلان ولایت څخه 24 لوبڅارانو ګډون کړی و او په دوو عملي او نظري برخو کې زده کړې وکړې. یاد لوبڅاران به لیوی آزموینې وروسته سندونه ترلاسه او د افغانستان په شمال کې به د فوټبال په لوبو کې لوبڅاري کوي. په ننګرهار ولایت کې د روژې په مناسبت د غیږنیونې جام پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یاد جام په لړ کې به د ننګرهار ولایت د غیږنیونې له 15 کلپونو څخه 140 غیږنیونکي په خپلو کې سیالۍ وکړي. دا سیالۍ به د 3 ورځو لپاره په جلال آباد ښار کې روانې وي. د دې سیالیو هدف د ننګرهار په کچه د غیږنیونې ورزش وده بلل شوې. او د فوټبال په ډګر کې کادیس لوبډلې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لا لیګا فوټبال سیالیو د 22 اونۍ پورستۍ سیالۍ کې بارسلونا لوبډله تیره شپه د کادیس کوربنه وه او کادیس لوبډلې 1-0 په وړاندې بارسلونا ته ماتې ورکړه. د لوبې یوازینی ګول په 78 دقیقه کې د لوکاس پرس له لوري ترسره شو. او په دې توګه د کادیس فوټبال لوبډلې د لالیگا په روانو سیالیو کې خپل شپږمه بریا ثبت کړه او یو دیرش امتیازونه ترلاسه کړل. بارسلونا د تیرې شپې له ماتې سره د شپېتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د لالیگا د جدول په دویم ځای کې راغله او په دې توګه ریال مادرید د 15 نمرو په لرلو سره لومړی ځای خپل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه د برخه ته راغلست. لمړی د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د پراتو اقتصادي ستونزو موضوع راخلو. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته خبريالان او د رسنیو کارکونکو ل ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول او ل دې کبل ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه ل نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ وکړي څو د سقوط مخنیوي وشي. په دې تفصیلي راپور کې د رسنیو او خبريالانو اقتصادي ستونزو ته ژوره کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاګا رادیو چې د تیرول لسکلونو را په دیخوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د داریدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د بکتیاغه رادیو مسؤول زبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو نارحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولست لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم سمو دوران د خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر رسول وروسته خپل وروستي اعلانې کلیکلي. محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبريالانو د وروستیو منتونو لمخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل آزاد رسنۍ په مالی برخه کې لستونز سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیل رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل خسر چینه بلل کېده له دې وطن ووتل. د پکتیاغه د رادیو په ګډون د آزاد رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې عمل هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینۍ سیمهییز رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لکارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمهیز رادیو چې دی یو لس کلونو را پدې خوای رسنی فعالیت کوو روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنی مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 مادې سپریکرلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادې نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره دی یو مشخص تګلارې نشټوالې او همدا ډول د دې رسنی د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شاملو هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنی دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
زموږ هیله دا و چې وبرز به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قرباني ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بده ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عملی یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د وی رسنیو د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي رادیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خبر نکړو. ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبانو لخوا څخه بنده شوې وه، زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت ته چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تیریږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروي کوم کړم در اولين لاس
کوم سروي چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپل څلويشت سلنه رسنۍ له کوم مشکل او محدودیت پرته له لاس ورکړې. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنۍ مالکانو ته ځانګړي شوی دقیقه څارنه نه پکېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه شول. په دې برخه کې سم مدیریت و نسو او یو شمیر رسنۍ وتړل شوې.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات لامل سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسنی وضعیت د اندېښنې په خودلو سره له نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسنه در افغانستان
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکي ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي.
د طالبانو مبدي اړو پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالی امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوي خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوي سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 1028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي، 15928 خبریالان بدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې جاي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل आवाज
شهید علماء د مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړکې کېم په دغه شهیدان باندې ډیر خوب دی چې په کونړو په پوجکا کې د شهیدان کړي دي. په پاکستان ډیر ظلم کړي دي موږ افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمې، الله دې دغه څه ظلم وسره وګړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشران ته موږ پایښتې پایښت په کله جواب ورکړي او مغاش مطلوب کې جواب ورکړي. پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ د شامنې کړي دي موږ زیره وې.
پاکستان افغانستان برابر طالبان طالبان افغانستان پاکستان جواب طالبان افغانستان غریب بلوچستان د کندهار ولایت څخه راغلی ده. نو په خوست کې روان مظاهرې وشولې. دغه خاني کومه خبره کړې ده چې د اسمان خوسته څنګه نه راوېدلې چې تاسو مظاهرې کوئ. نو پاکستان چې په موږ باندې بمبار کوي موږ مظاهرې ولې نه کوو؟ خپل ورور او خور په کیسه کې نه تواسه څنګه راوېدلې ده؟ پنجابیان په موږ باندې بمونه غورځوي دا وایي څه څنګه د اسمانه راوېدلې ده؟ څنګه به په ستا په سر هغه وخت راولېږي یا به ته نارې وې؟ دغه افغانان ته خلاص شوي شل کال د امریکا سره وجنګول. پاکستانیا په موږ باندې بمبارونه کوي چې ته وایي څه څنګه راولېږي د اسمانه څخه چې تاسو مظاهرې کوئ.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
درنو اوریدونکو د دې برخې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل خدای پمنې در سره کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مورا بولم.
احمد تکل مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړم. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د خبرونو لنډیز دی. ور بیا د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سیشن بده د وریا حمل دیرشمه د اپریل 19 د روژې مبارکې میاشتې 13 د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په 14 کې 16 زده کوونکي وژل شوي او 11 نور کسان ټپیان شوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل د 13 حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي. بل خو د روغتیا وزارت وایي د دوی اړوند روغتونونو ته 40 ټپیان ورورل شوي دي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي او چا یې مسؤلیت هم نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړ. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې استازي وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داس حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بای په ورستیو میاشتو کې لوړې سوي دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا چې ټي کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه بانک ویل دی سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. خلک شکایت لري که څه هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوی کابینه نن سیشن بعد د ځنګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه. نوی کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیره اونۍ شهباز شریف د نوی صدر اعظم په توګه غوره کړ. د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو تر اوریدو مخکې اوري چې طالبان وایي د هغې ادعا څېړنه کوي چې ویل کیږي داعش ډلې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي دي. داعش پورې تړلې خبري چینل عامخ د اپریل پر 18 په یو ویډیو کې ادعا وکړه چې د ازبکستان ترمنځ امنیتي پوستې په کاتوشا توغندیو ویشتلې دي. دا هم په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول ترهګریز فعالیت نه دی شوی، خو طالبانو د هغې ادعا څېړنه پیل کړې چې ویل کیږي داعش له افغانستانه د ازبکستان په ترمیز ښار توغندیز بریدونه کړي. اما خبری چینل چې داعش پورې تړلې خبرونه خپروي د اپریل په 13 یو ویډیو خپره کړه او په پیل کې په عربي ژبه په لیکلي ډول داوا کړی چې پر کاتیوشا توغندیو یې ازبکستان په نښه کړی. له دې بریدونو وروسته ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دا توغندي د افغانستان له خاورې توغول شوي خو طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی څېړنه کوي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول شوي دي.
داعش سره مخکونه په افغانستان کې په مبارزه بوخت او تقریبا منستر مخ کړی دي. اوس دې چیرم فزیکي شتون نه لري نه کوم قرارګاه لري نه کوم مرکز او سنگر لري او نه هم کوم داسې ثبوت او اسناد داسې دي.
خود طالبانو لدی ادعا سره سره اندیښنې پر دې دي چې داعش په افغانستان کې په یو غواخ بدلیدون کړي. شنون کې وایي چې دا موضوع په اثبات ورسیږي چې داعش د افغانستان له خاورې ازبکستان پر اخه کړي دا به افغانستان یوې بلې جګړه کې ښکیل کړي. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاکار او د چارو شنون کې شفیق همدم وایي طالبانو د داعش په اړه ناسمه محاسبه کړې او اړینه ده چې دا ګواښ جدي وبولي.
دلیل هم دا ده چې داعش د دغه سي بریدونو ظرفیت توانایی پیدا کړي او تر څنګ هر وسلو او یا توغندیو ته لاسرسي پیدا کړي چې کولای شي چې د افغانستان د خاورې څخه گاونډي هیوادونه پنخ کړي.
واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش په افغانستان کې حملوي او واړه بریدونه کړي چې لدی په کابل، کندهار او کندوز کې ځانمرګي حمله یادولې شو چې لزګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو کچیرې پر ازبکستان د افغانستان له خاورې د داعش برید کړی شي دا بلومړی ځل وي چې دا ډله د افغان خاورې یو بل هیواد پنخه کوي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو د نشې توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکو وایي چې په افغانستان کې نږدې څلور میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا غشمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عام خلکو ته مزاحمت کوه. په نشه یي مواد روږدي خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشه یانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي.
غم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی و من دا لاس مې وسی بیری.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي بیا نش کوي چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د پنځو ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې کار ته راځم از ما سودا کورته چې ماشومان سره مې جنگ ونی کی.
نرګس وایي د خپل وړو ماشومان لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیرې بي، لوګې تندې درد رانس په پټه خلص غمي. میړې ورته وایي ک دته د نشې موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي، بچي ور ناخلي دا د پلار کور تلیکي.
هر شي چې مخ ته پروت په ماغې باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مې ناسم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کیږي. ډیره مې تهدیده یار وخت تهدیده کړی ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال ټکول مې تیر کړی دي نه مواد. زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کنه خوشاله دي هر طرف ته چیزی ویلاره شو. بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دکور نه نیدری آوری من شما خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو من شما نیز نپریدم چی دستی پلار سر زندگی اوکی.
یا خواه کسان بی چی وروس تا پا نشو اختشی خوزین کورانه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی متاد دی د دې لپاره چې ځان ور نه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسولیت د یوې میرمنې په اوږو باروي. د کابل اوسیدونکي اجمل وایي چې په نشه یي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلی سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لار کېدلی شي. معتادین اس د وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسولیت ورته ورپغاړه شي.
د نشې سړی میرمن او ماشمان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپوري اوري. دومره پټی تستر ګورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه موتاد کړی وي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلان په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بے باور کړی. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د ماتات پر کورنۍ د ماتات شتون خورا مخرب اغیز لري. اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډیر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. زله رحم د موتاد کورنۍ د غړو تر مابنس اصلا د سمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د موتاد کس پښتون لمنځ ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. بل په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. بل په موتاد کس څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي یو د نامنې احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو ل رواني اړخه هم لوی بوجوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني. ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوا یې لرلې نورې نشي ساتلی. یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټره زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیک درا لیک بند نکړي نو خپل اولادونه هم ور باندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړي. په پایل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیون دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری. داقه مثلا 15-16 بچیان کور که لری. اقا بچیان خواه دا نفقه غوری اخدا. میرمن بی سواد دا کار نلری. چه شه او که؟
دوی پیو بلا دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیا چه کور ترسی. له چار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي. بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي. بیا چې کار ترشی بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د څه خلک مال دیلی دی چې مخبل مایندې باندې فشار اچي چې مات پیسې راک او مجبور دی هغه مجبورې من دغه تزمن په دې دغه بلاک دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواله موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سرک او پیسې راک چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول نه مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړی غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ما ته قصو کړو ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې مې زه کچې وبې شرمې کې بیا یې کې نو حال کې اته شیشې ماته دغه د دالیزونو شیشې ماته کړلې
تاسو الهات څنګه نه چې په دې ورسته یو کې والیا کسان چې نه شو باندې روغ دي دي شمې زیات څه
څو کاله مثلا 15 پېټه کاله مخکي هغه وخت کې دغه ریونو چارس فو دغه شایان باندې څوک نه معنا باندې نه پویډل او هیڅ نه وو اصلا حال وخت 15 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اخلن دغه شایان سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پویډو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نو یو دوا ته پره وکړه چې یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی د جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کله کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا د سیورز برانسي چې خپل هم د سیو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پخیمانوي
مطلب موږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد پر شي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه م هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد به شي څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه یې ببرو په بد ورځ پراته ای آیا دای به خپل بیا راز نه وړي خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې کله د ته خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهیږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت از ما بچی را رسیدل
ال دولت ندی تاسو غوښتنه څه ده چې هغه کسانو ته چې معتاد دي دوی توان په کور کې میرمنې لري بچی لري اوس خو نارینه معتاد سوی دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه زیات یا قال سبا او د بیګای مړې ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه هم ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم تم ضرورت لري تربیه تم ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې دا غوي د ولې کې او د بيدستي غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق سره شریکې کړې نو موري وای
په لومړي سر کې د معتادین یا په مخدره مواد باندې سروج د کسان غوې له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغون سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي ستدي علاج وسي او ملجای وسي او له هغه وروسته بیرته د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو لپاره کار وکړي او روزګار وکړي او د دې ترڅنګ د کورنۍ د لپاره ځینې داسې برنامه سته مؤسسات داسې لاوي سره مش په تماس کې او کوشش کوي چې برته دغه مؤسسات خپل هغه برنامه او حرفوي کورسونه درسونه پیل کې سي په کلو باندې کې په خادي تر سره کول ترڅو زنانه هم کولای شي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او لاغي لار څخه به د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي موږ زیات کوشش کوو چې په دې هرڅه کې ډیر زیات خدمت وکړو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان خځې اولادونو او ټولنې بربادی ده. ده کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوګای نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لاښوالي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، دا ونې د ماشومان د حقوقو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومان د حقوقو په تړاو څه ویل شوی او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومان حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د خبری شورا غړی. په پایل کې فرضی صاحب د ماشومانو د حقونو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي، د هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خواړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري پاینده کې، او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم د دریم هیوادونو کې لکه افغانستان د قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په دی او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او مراتب شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق غوندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومان په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي. نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقيږي.
فرض سه پوسنه شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو تامین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړل شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کېدل هغه نه تطبیقېدله، خو بیا هم لږ لږ داسې یعنی دې لارې ته برابر شوی و چې مخته لاړ شي او کېدای شوه چې په آینده یا راتلونکي لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامست شي د حقونو رامست شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تضمین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانه سکوریدو ورسته دغه موضوع بیا هم لسره شو او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثر وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت سره چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیر دي.
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلون ناراضي نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوی وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختبوزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدی شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومان په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لخاطر مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولای شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغوی په شتوګه ژوند وکي او په شتوګه آینده کې مصدر د خدمت دی او تولنی وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نه وشوي نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغې ته ضرورت ده، چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفادې سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاسته موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ ازریګم تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه، خدا او بریالي اوسئ.